د سهار لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه تر ډیره د ازادۍ راډیو پروګرامونو تاندې څانګې او د هیلو وړانګې ډرامې ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې مشر وایي طالبانو د ته ډاډ ورکړی چې په نادولتي موسسو کې د افغان میرمنو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره بشپړېدو ته نږدې شوې. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس جان اګلند چې په تېرو شپږو میاشتو کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته سفر کړی، اسوشیټیډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی د ته ډاډ ورکړی چې دا تګلاره په نږدې راتلونکي کې بشپړېږي، خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو په تیره دسمبر میاشت کې په دولتي او نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او په اپریل میاشت کې دا بندیز د روغتیا او زده کړو له سکتور پرته د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځید. په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په نه دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر یو تګلاره کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وای د طالبانو حکومت او ایران د هلمند سین له اوبو د ایران د اوبخور پر سر د لانجې لپاره یو سیاسي حل لار عمومي. خغلی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټوټر ولیکل چې که د دوی خبرو نتیجه ورنکړه دریمګړي لوري ته د منځګړتوب اجازه ورکړي او که دې کار هم نتیجه نه درلوده نو دا مسله د نړیوال قضاوت ته وړاندې شي. خو د ده په وینا له یوې د تګلارې څخه هم تر اوسه کار نه دی اخیستل شوی. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي چې ایراني مشرانو خپل زور ښودلی او افغانستان ته یې د احتمالي جګړې په ګډون ګواښونه کړي. ایران له څه مودې راهیسې ویلي دي چې له هلمند سیند څخه یې د 1951 کال له تړون سره سم اوبه نه دي ترلاسه کړي او د دې هیواد ځینې برخې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت یې په ځواب کې ویلي چې د 1951 کال تړون ته ژمن دي، خو زیاتوي چې د وچکالۍ له کبله د هلمند سیند په اوبو کې د پام وړ کموالی راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې آصف علي خان دوراني د افغانستان لپاره د دې هیواد د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. د وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. له دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان و. ښاغلی صادق د مارچ په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې خپل استعفا یې حکومت ته وړاندې کړې ده. اوکراین وایي چې روسیا د تور سمندرګي له لارې د دې هیواد د غلو دانو د صادراتو مخه نیسي. یو اوکراینی چارواکي پرون وویل چې د اوکراین د پی وی دینی بندر له لارې د غلې صادرات درېدلي دي، ځکه روسیا کښتیو ته اجازه نه ورکوي او ورسره د تور سمندرګي له لارې د غلو دانو د صادراتو تړون عملاً د منځه تللی. دا تړون چې روسیا او اوکراین په تیره جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب لاسلیک کړ، تیره اونۍ د دوو نورو میاشتو په مخه د دې لپاره تمدید شو چې د اوکراین د دریو بندونو اودسا، چورنومورسک او پیویدینی له لارې به غلې دانې او غذایي مواد صادرېږي. ملګرو ملتونو د مې په دوهمه نیټه اندېښنه وښوده چې پیویدینی بندر ته یوه کښتۍ هم نه ده رسېدلې. او د جرمني د دفاع وزیر بوریس پیستوریوس له اوکراین سره د نورو مرستو د بندولو په خاطر پر هنګری انتقاد کړی. پیستوریوس پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل پر اوکراین د مرستو د بندولو له کبله د هنګری چلند نه هیلی کړی. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د هنګری تر ټولو لوی بانک او ټی پی د روسیې د یرغل د ملاتړو په لیست کې شامل کړی چې دې کار د بوداپست غوسه وپاروله. د هنګری د حکومت ویاند د دوشنبه په ورځ وویل تر څو چې دا بانک د بندیزونو له فهرست څخه نه وي لرې شوی، هنګری به له اوکراین سره نورې پوځي مرستې ونه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي او ورپسې به د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه واورئ.
تاندې څانګې د ځوانانو خپرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نزده کوي او دا ورته شرم ښکاری چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نزده کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټې لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زمو کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دینس د کړې لته دا رسیدې په دې باورې سینما اړتیا نور ته پیږي.
کور کارونه نمې زده دي نه کوي څه دي
دې کو کوم یا دې نور کارونه استمه ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول.
په افغانی ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینهو په ټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق، ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه راته غږیدلی.
د کور کارونه چې معمولا موږ تاسو په سیمو کې د کور مربوط کیږي یا د ښځو مربوط کیږي هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه ده چې نارینه دي مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کوي په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولی دی چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هر ارکان په دا کارونو کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي. دا کارونه د ښځو مربوط کیږي، یعنی سړیان باید د کور کارونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم همدغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطي مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي زموږ مور دی، زموږ پلار دی، که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبه ده.
دا یو خصوصي پوهنتون محصل احسان الله وایي ډېر کله داسې پیښیږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار ده چې په داسې وخت کې هم ځوانان خپل ځان ته څه وکولی شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخې تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو. زه محصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده خو دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان لپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان لپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان لپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي نه کوي څه دي کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي، مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تاته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام استروک څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېری کسان نه زده کوي او د نه زده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باورې وي سینما اړتیا نه ورته پیښي. خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنهایي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنها کېږي هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلم چې په خپله یې پخه کړم یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماسه وکړي او یې زده کړي. بل خبره دا ده نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبوره دي چې تنازع ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي یا مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه یې زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګ یا تګی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی داسې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دی وایي ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه د زده وږی پاتې سوی یم، یعنې ما ته پخپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک وکه به نه و ما پخپله کوله هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي کوم، لکه کالي وتو کول یا کالي پریمنځل. که څه هم کالي پریمنځل ما خوښېږي نه، خو مطلب زده مې دي.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه یې زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. دغه ځوان پوهیالی مل خمر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کول وس به نه رسېږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور او پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
کراته وایي چې خپل هم په کور کې کار کوي؟
او زه به کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبه تر اخیستلی شم، بیا بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې مال وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي. اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټۍ له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلې ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره به ټولوي، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبرې ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دې وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه، نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه به ډېر سړي ته آسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلای پخلای چې دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دې ورسره پیسله د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلای وکړي، یا یوه ورځ دې ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، دغه جریان دې ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، اسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. د تا نسانګې په دې خپرونه کې دې موضوع ته تم کیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغیو عادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کومې ستونزې جوړولی شي، او دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي؟
هغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
کوچنیوالي نوی تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي واوسېږو.
بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو وروسته چې عمر زیاتېږي بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په ځوانۍ کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي، ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي، تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسېدونکی اتل انګار چې تېر کال په روژه کې اپنډکس شوی و وایي، کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده، وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بی له دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست، تر کلینیک مې ځان ورسوم. تر اتو بجو ډاکتران رانغلل، چون اتو بجې هغه حاضري کنه ډاکترانو، اتو بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکټر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو دوه بجې د ماسکین ما ته ویل ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار و چې ښه شو، خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسېدونکی ثناءالله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بې غورۍ له وجې یوه پښه غوسه شوه.
زموږ یو د تره ځای و، یو څه وخت خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته چې هډوکی دې خراب دی څه شی دي، نو د صحیح تدابیر په خوست کې بیا نه وه، نو پلستر یې ور واچول. یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپه زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و، هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسېدونکي لیزا وایي، ممکن ډېرې ناروغۍ په ځوانۍ کې په سړي اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کیږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کیږي هغه څونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپله مندې دي او سبا ته خپله کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مامو اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته دا ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي، هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي، ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلي دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی ده او مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یا ډایرکټ باید په کور کې لویانو سره، مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي، یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکټران چې رو هغه سم ډاکټران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینږیري خوراکیان خو مجبور دي، بلانو د پلاس په شو لیدلي چې مجبور دي دغه ډاکټران ته ولاړ شي. نو دا یو ستونزه ده چې زموږ خپل په هیواد کې ډېره ده، په دې خاطر چې موږ د کوچنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي واوسېږو.
اتلنګار د ځوانۍ پر مهال د ناروغۍ یو علت ناسم خوراک بولي. دی وایي ډېر ځوانان یې لیدلي چې د سړکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحي نه وي.
دا د سړک د سر د غوړي ډېر ځنډینی، یو هفتې یو نیمې هفتې نه وخت پی تیر شوی، تک توره وختي، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې چی نه پخي، مګر د سړک د سر خواړه غواړي. ورس د سړک د سر خواړه راوړه، لکه سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه یا چپس راوړه، اگر چې هغه غیر صحیح، هغه چپس دوی سم پاک مینځلې، هغه ګندنه چې دوی دلته په کچالو کې هغه کوي، هغه پاک مینځل شوی ده، نه ده مینځل شوی ده، او ټول میکروبونه دي کنه، ټول پارونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وځي پوهېږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغوی ته باید خپله یو څه اماده کړي او ورسره ورې کړي چې هغوی بیرون وځي، هلته چېرته خپل هغه وکړي وی خوري، خپل غرمۍ چې د هغه پی تېره کړي.
د غاښونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاښونه نه مینځي او له همدې وجې غاښونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابېږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کېږي، د غاښونو پیدا کېږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه دوه درې پخله کې څلور تر پنځو پورې چشماري، غاښونه خرابي ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګی زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي، ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ، څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځوانۍ په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډېر ورته توجه نه کوي او بابېزه یې تېروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده، او دغه خپل ځواني په غرور کې دی. وي بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرضونه لکه فرضاً یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرضاً سوزاک وي، او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي، هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي، او هغه وخت چې بیا که دی تپ و تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لازم نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي، په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او هار او ننګ دم نه کوي، باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډېر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوي چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دا چې هغه میکروب ده، او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ای باندې ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي د دغسې عواقبو ته بیا دونه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د اباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده، خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضو نه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضو نه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده، ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري، دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تېرېږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د واده نه بیا مشکلات ورته پیدا کېږي، نو ځوانان باید داسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته هم نه وایي، مور و پلار ته هم نه وایي، بالاخره مور و پلار یې جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کېږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کېږي چې نسل نه شي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کېږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراضو یو مثال ما ورکړه. ځوانان باید خپل مرضونو په اړه خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په همغه مرحله کې مخنیوی کیږي.
خو ګوریدونکو د تانې څانګې دا خپرونه هم دومره وه، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
تاسو ته وایم لږه شیبه غلی شئ، غوږ شئ چې طبیعت صدر ته وایي. تاسو د طبیعت غږونه واورېدل؟ د طبیعت غږونا او د غرونو چوپتیا مو احساس کړه، د شنه آسمان ننداره مو وکړه. پوه شوئ چې تاسو ته یې څه ویل. مونږ او طبیعت نشلیدونکې اړیکه لرو. راشئ چې د طبیعت ژبه هم زده کړو، سوله یو بل سره وګړیږو او د یو بل په خبره وپوهیږو. راشئ چې د ګلونو خندا زده کړو، د مرغانو سندرې زمزمه کړو. راشئ چې د ونو قدر وکړو، د ونو او بوټو هرکلی وکړو او غیږه ترې چارپیره کړو. سو یخ سورای او خوږې میوې مو په نصیب شي. دوی ټول زمونږ د ژوندانه برخه ده، زمونږ ملګری دي. مونږ له دوی پرته ژوند نشو کولای. راشئ خپله غیږه ورته پرانیزئ او ښه راغلاس ورته ووایئ. مونږ له طبیعت سره نشلیدونکې اړیکه لرو. مونږ له یو بل نه پرته ژوند نشو کولای. دوی پر مونږ او مونږ پر دوی ودان یو.
خیالی سویا؟
سوای موره؟
مور دی صدقه شا، مور دی جار شا. مریض خوبه نه، چای و ډوډۍ دی ډیر کم خوړل.
نه موره، مریض نه یم. اسې ما ویل چې دا بیلچه و کلنگ به زه ځان سره واخلم، پلار به مې بیا وروسته راپسې راشي.
دا لمر له کومې خوا راختلی چې خیالي زوی مې له ما سره کار ته ځي؟
خو ته و مور مې وایی چې خیالي چورتونه وهي او کار نه کوي.
زه و مور خو دې ستا په خیر وایو، د چورتونو او تشو خیالونو څه نه جوړیږي.
خیالي زویه، پلار ته ښه وایي. اولاد خو وي د همدې دپاره چې مور او پلار ته خیر ورسیږي، ته خپلې کورنۍ او نورو خلکو په ښه راشي.
نو ما تاسو یا نورو خلکو ته کله بد رسولی دي؟ ایله له ځان سره غلی کینم او په خیال کې ډوب شم. تاسو مې همدې ته م نه پرېږدئ؟
خیالي زویه، د مور خبرې دې ډېرې دي. راځه چې زه او ته په خپل کار پسې ځو.
سمه ده پلاره، ته مخکې شه، زه به د شالو خوا غلی غلی در پسې درځم او خپل خیال پلو به مکم.
بسم الله که زویه، زه چې روانېږو.
درځه پلاره له خیره.
خیالي زویه، نن چې ته کار ته روان شوې، زه به د کلي په ماشومانو پتاسې وویشم.
زما برخه پتاسې به راته وساتې.
خدا زویه، پسترگو چه دا پلواشه ولی پس ورکشوا؟ ویلی و چو بو تا با یوزایزو عمر دیر ده، لکه چه راغلا.
قندی گل دروره، داده زم راغلم.
رازا، خدای ده هر کل راوالا، ستر مشیلوره.
خادش تروره، خدای ده بچون خم او ساتا.
آمین، لطا سرا. رازا، دلتا ده بالخت تکه اوکا، یوه پیاله چای به وڅکې، بیا به اوبو ته ځو.
نه، چای نه څکم، دا منګی اول خالي کړه، بیا به نو چینې ته پسې ځو.
په منګي کې څه دي؟ هغه لنډۍ ده چې وایي ته د ګودر غاړې ته راشه، ما په منګي کې پراټې راوړي دي. نه چې پراټې دې پکې راوړي وي.
وهي ترورې، پراټې مراټې نشته. د سلمان عاشق مینې وریجې مې پکې راوړي دي. تیمت خان له ویرې مې په منګي کې راوړي.
ښه، کور دې ودان، زه به دا وریجې دې بل لوښي ته ترې واچوم.
په منګي کې د سلمان څادر هم ورسره دی، په هماغه څادر کې ورته غوټه کړه.
سمه ده.
ګوره قندي ګل ترورې، حاجي شیرین کاکا ته به ووایې چې د همت خان نوم دې پټ وساتي. که سلمان عاشق ته ووایې چې وریجې د همت خان غلا کړې وي، په ټول کلي کې به ډنډوره شي.
د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسې به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
واه واه، نام خدای دی وی مور جانې، دا د څومره خواږه سبزي پخه کړې ده. د چا خبره، سړی ګوتې ورسره خوري.
دارو دیشه سنگینه زویا، دومره خوندور خواړه به نه وي، ته هسې صفت کوې.
نه په رښتیا خوندور دی مورې، که څنګه پلاره؟
خوند خو یې ډېر ښه دی، خو یو بله خبره هم پکې شته.
سنگین پلار تا لکه چه خوب کی رویستا.
نه نه زید صفات خبر کوم اخدا چه مالگه مناسبه ده، یعنی دیره نه ده، غوړیم پکې ډیر نه دی.
پلار جان ازبا یو بل صفاتم وکماو.
بس بس سنگینه زویا، تاسو نو بیخی غواکی او پلوونه ترې جوړ کړل.
غواکی او پلوونه نه غواړي، هر خواړه چې ښه او پاک پاخه شي او بدن ته ګټور وي هغه ښه دي. ما دا خبره کوله چې په غوړیو کې پیاز هم ډیر نه دي سوځېدلی.
وی زویا ته خو سم ډاکټرې، که د ډاکټرۍ سبق دې وویلو لوی ډاکټر به درنه جوړ شي.
اوهو، تاسو د ډوډۍ په سر خوږ مجلس نکلولی دی، د مرګي دې هېره شي، ملالۍ مو هېره کړې ده.
لږ مخکې خو همدلته وه پلاره، چې دا چیرې لاړه؟
ته صبر چې زه ور غږ کړم. ملالۍ لورې، و ملالۍ
څه وایې مورې؟
مور دې جار شه، ته چېرته پټه وې؟ راځه موږ ډوډۍ ته ناست یو.
زه دلته یم، په اوبه او صابون لاسونه مینځم چې ښه پاک شي.
وی پاک لاسونه دې جار شم، راځه چې ډوډۍ درنه سړېږي.
خیاله مورې، ده راغلم.
ته راشه زما څنګ کې کېنه. راشه.
نه نه، ملالۍ لور مې زما تر څنګ کېني.
سنګین لالا، د پلار تر څنګه به کېنم.
ښه نو خوښه دې چې زه نه یم در باندې ګران او پلار مې در باندې ګران دی، د دوی تر څنګ کېنه.
نه لالا، داسې نه ده، تاسې ټول را باندې ګران یې.
ملالۍ لور خو زموږ د کور ډیوه ده.
خدای دې دا ډیوه روښانه لري، په مونږ هم ګرانه ده او مونږ هم ورته ګران یو، او زه بخښنه هم ترې غواړم.
د څه شي بخښنه سنګین لالا؟
خو مونږ ډوډۍ ته ناست وو او ته مو هېره شوې وې.
خو زه په خپله لږ وروسته راتلم.
نو مخکې ولې نه راتلې؟
په کارتوني مجله کې مې یوه کیسه کتله.
په کارتوني مجله کې د څه شي کیسه وه؟
چې ډوډۍ وخورو بیا به یې کیسه درته وکړم.
خا کاکا خوشاله، دارا تا چوال ستا ویختان جور کم او کده چی نرگل.
عاشقا هیر دی دیر شوی دی، چی نرگل ویختان خود پارون جور کردی.
تخوای لکم ورز چی یو من مینی وریجی را نغلا کردی دی، و مازغم بیخی کم زوری شوی دی. خدا ورستی
خدای بخیر کی. خا اوس نو دا ویختان را تا پاک پا چاره وخری.
پا دوار سترگو کیره دا
عاشقا لاس پو رو خو روا کور دوام لغالی ڈاکشا آسه نا چه ده کاکا خوشحال سر نا ده پمبه پتای جوڑ که.
یارا چه نارگولا که ده خوشحال کاکا ده سر ده پمبه پتای جوڑ شی لاغت با پکی وکی. او
عاشقا ده چه نارگول خبرو تا غواگ مگده چه غوز با میکی.
وهم چه لالا بیغم او سیگا عاشق مخفل کار که استاز ده استاز. او
چنار گولا
وایم کور دې نه غلې ډکشا کاکا خوشاله
سدی وایل عمل کوسه.
هاسه ما ویل چې د ژرند غاګ داسې بدل غوندې شو چې په ډول کې خو به غنم نه وی خلاص شوی.
غم مکوا، کور دې وایم نه غلې ډکشا زبم د هوت پر شو.
اخ خو چې چنار گل دې ولېګا کړه تی ډیر کني سړی لکاره بس. یو
چنار گل خ سړی ده، خوان داوری خبری کنی.
اوه خس هرای خوده. اوه آقا ده آجی شیرین هم را روانده والا چه لکه چه ده ویختان جوری کسنگا.
پا خیر ده راشی، زما ویختان تیار شد، تی با ده آجی شیرین ویختان ور جور کن، زبا خشین لونگین چای در تراوله.
یارا کاغا خوشان زبا ده زبا خبره ده اکرا. رازه رازه آجی شیرین خانه چه شین لونگین چای هم نقص شو. که نه
ستا خبری ترشنه لونگین چای هم خوان داوری دی.
تو پخپلا گل سرده او گل گل خلق هم پیجنه. رازه کیه نه خا دارتا چه سر ویختان دی جور کم او که بریتونه.
نه ده سر ویختان جور هم او نه بریتونه، بس اصیر آلم چی و خواگا خبر ده سر شریکه کم.
چیر تا لکه چی واده واده درک ده چه خواهیم چه وخی و پلوونه پکی وخرو او خس سرکه دور پکی وغرم با وغرم با غرم با که نه چه خبره ده.
واده واده خو نده، خدا ده پلو خبره پکشتا.
اوه خبره مې سر خلاص نه شو. ګوره ګله برانه نه کوي، د چا خبره له کوپړی وې د عقل مارغه الوتی دی.
زړه مه وهه، د عقل مارغه به دې بېرته کوپړی ته راشي. ته صبر، دا دې ورکې مینې وریجې.
هو دا چې وینې ما دا لکه مرا پیدا شوې. دغه د وریجو غړ خو راته وښایه که نه چې په ټول کلي کې رسوا کړم او ډډورور پسې وغږوم.
په غل او مل پسې مه ګرځه، د خپلو بچو سره یې نوشي جان کړه. هغه چا ته هم دعا کوه چې ستا ورکه یې را پیدا کړه او په تا یې زړه خوږېده.
صدیقې، د خوړو لوښي دې ومینځل کلا پاتې دي؟
د ملالۍ پلاره مینځلې و بوله، اوس یې لمر ته ګرم چې وچ شي.
مور جانې، که ډېر پاتې وي چې زم در سره مرسته وکړم.
مور دې جار شه، سنګینه زویا، دا د لمر ته اقدام.
ښه ملالۍ لورې، دا دی ستا امر خو په ځای شو.
پلاره، زما کوم امر؟
ولې هېر دې شول؟ تا ویل چې لاسونه په اوبو صابون ومینځو چې د خوړلو لوښي هم ومینځل شي، بیا به د کارتوني مجلې کیسه درته کوم. چه در په یاد شول؟ نو راواخله مجله او مونږ ته کیسه
وکړه.
چی څه دې ایښې ده؟ زه به یې درته راواخلم.
د نازکو د کوټنۍ په سر مې په تخت ایښې ده.
ژر یې راوړه چې زمونږ ورته تلوسه ده.
دا د ایرامې وړه، دا کیسه مې یادوله.
وی، دا خو نانځکې پکې رسم دي.
هو، د همدې نانځکو کیسه ده.
دا یوه نانځکه څومره ښکلې او پاکه ښکاري.
دا مخ او لاسونه پاک په اوبو او صابون مینځي، ځکه داسې ښه ښکاري.
او دا بله لکه چې ناروغه ده، په مخ مو ګلاب څه فکر کوم استفراغ کوي.
لکه چې نسې درد کوي، پر نسې لاس ایښی دی.
هو، دی به لاسونه او مخ په اوبو او صابون نه مینځل.
خو دې بلې هوښیارې نانځکې نصیحت نه ورته کوه؟
نصیحت یې ورته کوه، خو دې به خبره نه منله.
ملالۍ لورې، هوښیاران وایي چې اول سړی باید په خپله په ښه کار وپوهېږي. که په خپله نه پوهېږي، د بل هوښیار بنیادم خبره دې ومني. دا کیسه به په دې نورو پاڼو کې هم پسې اوږده شوې وي.
هو، ته صبر چې دا نورې پاڼې یې واړو.
شکر دلته خو یې ډاکټرې ته راوستې ده. دا د په چپرکټ کې پرته ده او سیرم یې ورته لګولی دی.
دلته ډاکټر ورته ویلي چې بیا به لاسونه پاک اوبه او صابون مینځي.
ښه ښه، نو دا ځل خو به د ناروغې نانځکې هم د ډاکټرې خبره منلې وي.
خود یې منلې ده. دادا، وی ګورئ،
وی، دلته خو نانځکې کتار د لاسونو مینځلو لپاره ولاړې دي. هغه دی د لاس مینځلو د لوښي تر څنګ صابون هم ایښی دی.
دا د کتار په سر کې چې لاس مینځلو ته ولاړه ده، هماغه مریضه نانځکه ده.
ملالۍ لورې، له ما سره د نوی فکر پیدا کړه. که خدای کول، ستا له برکته به د ټول کور دپاره یوه ښه ډالۍ راوړم. ملالۍ لورې،
پلاره څه دې ویل؟
شاباس، دلته د سړک له غاړې لږ را دېخوا کېنه، دا زموږ د کلي د موټرو اډه ده.
څه ده؟ موټر خو نشته پکې.
اوس به راشي لورې، د کلي پلانکوچ بازار ته ځي راځي.
بازار به ډېر لوی وي، ډېر دوکانونه به لري.
هو، لوی دی، ته به هم د خپل وطن بازارونه ووینې لورې.
پلاره، سړکونه چې پاخه شي، موټر به هم په لږ وخت کې بازار ته رسېږي که نه؟
خدای مهربانه دی لورې، سړکونه به هم پاخه شي.
په بازار کې به ما ته رنګي او د رسم کتابچې م اخلي که نه؟
هو، خود یې درته اخلم.
ته څومره ښه یې، ډېر راباندې ګران یې پلاره.
ملالۍ لورې، ته هم راباندې ګران یې.
هغه دی موټر راغی.
هو، ومې لیده لورې.
پلاره، هغه سپی وکړه چې راته وی دروي.
ورخه کېږه مه، سورلې وویني په خپله دروي.
بازار والا، بازار والا، بازار والا. هله کاکا، وخېږه چې زموږ بیړه ده.
ته لږ صبر وکړه، یوه پوښتنه درنه کوم.
او بابا، پوښتنې به بیا په موټر کې کوې؟ په لاره کې نور موټر سوامۍ رانه اوچتوي.
لږ په کراره غږېږه، زه درته وایم چې پوښتنه درنه کوم، د خبرې ته وار نه راکوې.
د خبرې وار به بیا په موټر کې درشي، یو ځل خو موټر ته وخېږئ.
والکه شاغه، زور مه کوه، په ارامه خبرې ورسره وکړه.
استاد فیروز ته په خبرې سر نه خلاصېږي.
استاد فیروز، د کلینر ته دې لږ نصیحت وکړه.
دته خو د خدای هدایت دی، دا همداسې دی. تا څه ویل؟
ما دا ویل چې د هغې خوازي یو څه سودا اخلم. موږ له ماجرا ته نوي راغلي یو، تاسو خو به په موټر کې راوړی شئ که نه؟
بیا غمه اوسا، دا ډېر قوي پلان کوچ دی. که ته اوړو بوجۍ اخلې کبل څه، خاص ته موټر په سر یې درته راوړم.
کور دې ودان استاده. ملالۍ لورې،
څه دې ویل پلاره؟
پلار دې جار شه لورې، درخېژه موټر ته.
خیره پلاره اوی دا دروازه خوب هم نده
والا کشاقا ها
استادا
دا دروازه ارت خلاص اکا
خسام ادا سبر چابا سپیره ورکه بخیجه
جان مکوا خیشو
آفرین دوره د کړکۍ خواته کینا دا غسی آفرین
لارا فلارې کټو زاینه راته کې
ولی نه په دواړو سترګو
زله خیر استاد پونده کا د تو غوندې غوندې ورځپی
خیالی ګلا چه و خبر در تو کم خپکیگی خوبه نه
خوشحال کاکا چه خبرم پا سبا برابر نوی چه دیر خواگه خبرم وی پی خپکیگم
چه دست دنو زبان خلی تا کلپ واچو
نه نه کاکا خوشحالا وایم پا لکی بای گنزه نپریده خاما خاده خبر ور تو که کاکا خوشحالا چه نارگول خوایی تا خبره چه سمر ترخم وی نپی خپکیگم
خیالی وراره چه پزره که دادر تیره نشی چه موگ بستا پا چای او پا گڑ ستڑیو او
او کنا خیالی ده خوشحال کاکا چه رنده خود ده شین چای او توری گڑه لنگر دای لنگر دلتا هر سوکرات لیشی شین چای ور سره توره گڑه نوشی جنگه ولیشی زپ ایگم چه تاسو پا چای او پا گڑه نخپا که ایگه کنه زکل راتلم وای چیر تا چه زده زی آل تا پیخیزی
زده ده خدا روح لاره خیالی وراره که خپکی گینا لدی خیالونو او چرتونو چه نجوری گی
خیالونو خود ریخه مش نو سره تالونه دی لدی تالونه می مرا کزاوا وایم کور دلگا لیدک شا خیالی پده کلی خبره خجال کاکا مای پازا باوا پا کور کلی کچی او نیم لیوانای امی خوان کئی
چنار گولا تا پا لوی لاس لیوانای تری مجوڑاوا خیالی تکڑا زوانده باید چه ده خپل کورانه کلی او ولس خدمات وکړي
خانو زما د لاس څه پوره دي زه د چا څه خدمت وکړم
داسې مه وایه ته هر څه کولی شې په صورت روغ یې ښه هوښیار ځوان یې ځان په لیونتوب مه وهه
وایم کور دې لغلې ډک شه خوشحال کاکا خو ته ورته ووایه چې څه دې وکړي او څه دې نه کوي
دا دې وکړي چې بېځایه چرتونه او خیالونه دې نه وهي د خپلې کورنۍ خدمت ته دې ملاو تړي د کلي ولس په ښه او بدو کې دې برخه واخلي
یاره خوشحال کاکا دا وړی به شړی نه شي
ولې به شړی نه شي له پلار سره دې په ځمکه کې کار پیل کا چې یو ځل د کار په خوند وپوهېدې بیا به دعا راته وکړي
خوشحال کاکا تم به دا خبره نه کوې خود خیالي چې کار ته ملا ماته ده داسې وبوله چې د سړې وسپنې خوشې ټکول دي خیالي ګله که بد مې وویل
وایم چې دار ګله ګله ګلاب خبر دې وکړه واچه وچه شل چې
هغه دی سنګین هم راغی دا به بیا اوس راته نصیحتونه کوي
سلام علیکم
سنگینه ستړی مسه په خیر راغلی
ستړی مسه سنگینه په خیر راغلی
لا په بی لا سنگینه سنگینه څه پتاسې متاسې دې راوړي که څنګه دې کڅوړې ته لاس تیر که
تر پتاسې مې ښه شی راوړي دي
وایم کور دې له غلې ډک شه سنگینه دا خو د لاس مینځلو صابون دی
دا مې او درجان د کور لپاره اخیستې وو ما وی دا یو دوه دانې باید تاسو ته درکړم په ژرنده کې به لاسونه پیو مینځی
سنگینه کور دې ودان دا خو ډېره لویه او ګټوره تحفه ده د هوښیار سړي بلا خو دې ورکوي
یاره حاجي شیرین خان داسې وېختار ورته جوړ کړه کنه چې لوی لوی استادان یې هم نشي جوړولی
من هم دې اشوکه ته نو په خپل کار کې استاد یې خو یوه خبره مې واوره
وایه یوه څه چې وایم سل خبرې دې اورم
هسې ما ویل چې د سلمانۍ چړې او ماشینونه دې پاک ساته ډاکتران وایي چې سل مرضونه ترې پیدا کېږي
بالکل وایم چې ګل خبره دې وکړه دې ته به پام کوم
خو یوه خبره مې بله هم واوره
وایه وایه په زړه کې به دې اندېښنه نه پرېږدې
دا بیاتي دې هم لږ په پام خوراوه کله کله له ویښتانو سره غوښه هم ونیسې
ته خوای کله کله په چرت کې لاړ شم چاړه یا بیاتی رانه په غوښه لګېږي.
نه داسې مه کوه چې کار ته کښېني فکر دې په ځای لاره.
نو فکر مې خلک راته خرابوي کله کله وریجې رانه غلا کړي او کله مې حسې ځوروي.
د وریجو خبره دې وکړه، هغه د احمد خان هم دې خورا روان دی، خولې ته دې کله په واچوه.
خولې ته دې څنګه خوله په واچوه؟
داسې مه ورته وایه چې وریجې دې شیرین را وړي. زه نو لاړم کور دې ودان چې زما ویښتان دې را جوړ
کړ. الله دې ولسه په مخه دې وایم زیړي ګلونه په دې کښې نو څه خبره ده؟ خو وریجې مې ورکې مې پیدا شوې، که چاته وایم که نه وایم دا زما خپل کار دی.
واشقه بیا څنګه له ځان سره بنګېږي؟ بیا خو به درنه څه نه ورک.
نه نه ته خبر نه یې، د سلمان عاشق مال څوک نشي ازمولی. چې مارې وختي پوستکی غورځوي او چې موږکې وخوري په تلک کښې بندېږي. او
دا به نو هغه د وروژې غله یا پوستکی غورځولی وي یا به په تلک کښې ایسار وي.
مې نه شه خوړلی کنه دا کانه پرې کېده. خو اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه. اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه.
هغه څنګه؟
دا خیالي خلکو ته لیونۍ ښکاري خو ډېر هوښیار باندې ادم دی. او
په دې کلي کښې یو ته هوښیارې او بل خیالي.
له زړه درته وایم، خیالي عجبه خبره راته کړې وه.
څه یې درته ویلي وو؟
ویلي وو چې ستا مینې وریجې غټو غټو ټپوسانې وړي دي.
نو ټپوسان کله یو من وریجې وړی شي؟
ته څه وایې وزورونه؟ خیالي ویل چې په هوا کښې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي، یو من څه چې دوه منه وریجې هم وړی شي.
چې ټپوسان وړي وي بیا نو نور وربخه.
بس هماغه برګ وزیري څادر کښې غوټه وې، له هوا یې زما په غېږ کښې را وغورځولې.
صبر چې دا خو دلته کېدم، دا مې وږې سپکې شوې.
وی پلاره دا خو ما پخواني ځای ته راغلو.
هو کنه ملالۍ لورې، زموږ د کلي د موټرو اډه ده، همدلته کښېنه چې تر څو موټر راځي تمه به وکړي.
سمه ده پلاره، لازه تم کښېنه ستړی به وې.
ښه دې وویل لورې چې ته وایې کې بندم.
پلاره د موټرونه ولې ګډوډ ځي؟ دا رنګونه ولې کوي؟
خدای دې هدایت ورته وکړي، دا یو بل ته لاره نه ورکوي. هر یو موټروان کوشش کوي چې تر بل د مخه شي. رښتیا ملالۍ لورې؟
ښه پلاره څه دې ویل؟
پلار دې جار شه، بازار دې خوښ شو؟
هو خوښ مې شو. خو
څه؟
ځینې سړکونه خام وو او کوڅې هم ډېرې چټلې وې.
بس خدای دې موږ ته توفیق راکړي لورې چې خپل کلي او ښارونه پاک وساتو او ودانې کړو.
هغه دی زموږ د کلي پلنګو چپ راغی.
آفرین ملالۍ لورې، ډېره ځیرکه یې، د خپل کلي موټر دې وپېژنده.
بس فیروز استاده، همدا دی سم دی.
شاباش هغه، هله د موټر د مخې ښیښه پاکه کړه.
څه کوې استاده، کله چې کلي ته ورسېدو بیا به یې پاکې کړم.
لا حول ولا قوه الا بالله، په کوپړۍ کښې دې بوز دي کړم ازغه. ښیښه پاکه نه وي خدای مکه که په لاره کښې ټکر وکړو.
شاغا ګله استاز ښه درته وایي، د موټر دا نورې ښیښې هم پاکې نه دي، ځان پاکې کړه.
کاکا ته اوس بل موټروان راته جوړ شوې.
ولې غوسه کوې؟ پلار مې ښه درته وایي.
بس بس ماغزه مې مه خورئ، ښیښې دې پاکې به یې کړم. او کاکا له تا سره سودا مودا شته چې پاس د موټر په سر یې وتړم؟
هو شته، خو په احتیاط یې پاس د موټر په سر وتړه چې مات نه شي.
د سرو زرو چرګ خو به نه وي؟
د سرو زرو له چرګ نه هم قیمتي دی.
ښه دا څه دي؟ دا خو ته لږ راته وښیه.
دا دی د لاس مینځلو اودان دی.
یاره کاکا دې خبرې ته خو دې زما هم خندا راغله، په دې اودان کښې څه کمال دی؟ اوبه خو به په سرو زرو نه بدلوي.
فیروز استاذه وایي روغ وجود بادشاهي ده، ډاکټران وایي چې وخت په وخت په اوبه او صابون لاسونه مینځئ مرضونه به نه در نږدې کېږي. رښتیا یو بله خبره
وایه. کومه خبره؟
سهار د کلینر غږ وکړه چې زه له خیره پونده ورکړه د توغندي غوندې، زه وایم چې د موټر تیز تګ خطر لري.
وکاکا ښه نو څنګه غږ پرې وکړم؟
داسې غږ پرې وکړه زه له خیره په پام په آرام.
کاکا په دې خبره به زه سوچ وکم، که مې خوښه شوه همداسې به کوم.
تاسو نن د ملالۍ دوی د نانځکو لوبې ننداره کړې، هم یې لوبې او تفریح کوله او هم یې خپلو همزولو ته ښکلي پیغامونه وړاندې کړل. زما اوسیدونکي هم پوهیږي چې په څه ډول خپل کلی کور پاک او ستره وساتي. تاسو هم د خپل کلی په پاک ساتلو کې کوښښ وکړئ، ځکه چې پاکي او نظافت د ایمان برخه ده. تر بیا د خدای پامان.
د هیلو وړانګا راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
دال او تال
دا نوې تفریحي خپرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي.
00422112240
دنیا نمنی دیر حلت جرگ شده
ಚಿರಿಸ್ತಾಯಿನ ಮನಿ ದಿರ್ಹಲಕ್ಕೆ ಚರ್ಗಶು